سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروسته سرحدي لانجې ګڼ غبرګونونه پارولی دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغروال ګاډي هم د افغانستان د پولې سره نږدې درولی دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباری کړی دي نن د ساور غویی اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدونو د واکمنې دو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یو غونډه نیولې ده اخو پخوانی مجاهدونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلی دی چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2011 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت د هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې تګ راتګ زمینه برابره کړي راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 19 یعنې سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسېدو د پاکستان د همدغه اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنده او په مادرید کې مشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبه فوق العاده غونډه کې دغه پریکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بارونی چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر وروستیو سرحدي لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفی وای
از همسایه های خود هم ما می توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ساور یا غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخوانی مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دی او زمونږ دلته کورونه دمګه نشو وردلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورسو
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ درته کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شوال مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل خپل ټولو گاونډي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوه مرستیال عبدالسلام حنیفي نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره ان تر دې رسیدلې و چې د راپورونو په اساس ایران د پوجانو زغروال ګاډي د افغان پولیسو سره نږدې درولې وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل ټولو گاونډي هیوادونو سره نیک یو خي اړیکې غواړي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورس په ویاړ غونډه کې خبرې کول ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخواله او لانجه ارامست شوه. له دې وړاندې پاکستانی جټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستاني کډوال په نخه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو لامل افغانستان ته کډوال شوی وو. په دې هوایي حملو کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله ووخته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هوارې شي. خغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړي خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنیدو یا د شوروي په وړاندې د دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کیږي خو طالبان په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي. یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د ثور اتم نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلا بیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 اویایم لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لمړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیرې نه وي شاملې او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوې سیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلومي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دي.
د طالبان حکومت د غویې ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي خو ویان دي زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده، او د ویډل او د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستې او قرباني ورکړي، او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړي، د ټولو ګډ مشترک افتخار ده، موږ افتخار پې کوو.
خو ښاغلی مجاهد، په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانیو مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډونه دي، او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې، چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانې حکومت غواړي، او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
وربشو پاکستان ته، په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت د سختګیریو محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنیدلی. د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 19 پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي، او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورت او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړای شي. د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یو ډله افغانان برته هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي، او وایي که تر اپریل 19 افغانستان ته ستنېږي نو مخه نیول کیږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه، د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواری ریپورت ده.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي، او لا غیړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي په خوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی، او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي، خو واده ډیر وزنډېده، او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغې ته کوژدمې که تور لورې ده، او تر 15 کاله شو دغه، اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده، د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، بټیان ویسو، کلچې خواږه ده، شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شو وړی، بس نیم هغوی اخوا ګیر دي، مونږ دې خوا ګیري بند پاتې ټول. پخوانه ډېر بې خوند شوي دي، الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثر شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار او سودا سیدا چې کوم هلته دی غلط پاتې دی، چې کوم دلته دی غلط پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملاس هینځلې دي. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوندو، خپل خپلوان برات لل مونږ بم تلو راتلو، نو چې لاړ شو بیا هو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغه سی په کوټه برازو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شروع نه، مور چلته پلار هلته، نو اختر بس خوندي، نو خوړو یې خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان سر نه رغیږي، خور او خورایاد سره سره رشتي کړي او بل سره، نو دا سره نه کیږي. خو د حکومت دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډیره ښه رابطه وساتي. مور پلارم بار دی، زمونږ دلته کورونه د مور پلارم بار کورونه دی، مونږ نشو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 19 نیټه پورې په پاکستان کې ایثارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي، او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورت او ویزه باندې زیرازي.
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندستان د کرکټ په غوړه لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان ورسته لوبي ستایل دي دا چې ورسته یې څه کارنامه کړې د راپور ته بوښ شو
د بریا لپاره پورسته یو دوه بالونو نه منډو تاړتیا ده افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي خو راشد خان د لوبغالي په آف سایټ شپږیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د خای د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډېر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو پرستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کلاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ خبر سره ډیر زیات مینه لري د لوبي ته پته مي
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې د مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټول د معلوماتو چې راشد خان یو ول راونډر دی خو د یو خبرسمن نه تا خبرټینګ کوي ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرسي وجه هم دغه را کتا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کې بیټینګ یې درته کوي او د راشد خان په زلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي د ټول افغانستان نوم یادېږي دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15م پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي محمد نبی فضل حق فاروقی نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري
د سپورت ورځنې هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کن فدراسیون په همکاري بشپړ کړ د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په دوه اونیو کې سلر ویشت روزونکو ته په عملی او نظری برخو کې روزنه ورکړل شوه ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکته لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښې لوبې کړي ډیلی په اووه لوبو کې څلور او کلکتې په اته لوبو کې پنځه لوبې ګټلې که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې ښایي له پنجاب لوبډلې مخکې شي پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوټ لواند فیسکی ته وړاندیز شوی رقم رسنیز شو د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته د دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي د بارسلونا مسؤلانو د دغه درې دېرش کلن مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کام ته د هغه د انتقال لپاره له دېرش تر پنځه دېرش میلیونه یورو ورکړي دا خبر د ورځې د فوټبال د مینوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته استون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د حواله لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
میرویس
وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روژه ماته پرې کړی وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدي ورځو کې ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلې کیسه داسې کوي.
تازه د کاروزګر به خسته نه چې هته دیړینه پیدا کیږي دیږي زبا په ځان سخته تیر کوم ازما بچی خو رانه غوړی نوې جامې غوړی دغه اختر او زوس دغه کوم اختر چې راغله دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی چې زه مجبور یم چې هر دن به څومره سختې لارې مرکب لوم خو زه به حتمی کوشش کوم چې زه به ځمه ترکیه ته ترکیه نه به خوځان اړوم نور ملکونو ته.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوي خو دقیق شمیر په اړه هیڅ نه وایي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي. مونږه دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول دا هیڅکله نه تاییدوو او د ترکیې په شمول له ټولو قربا هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکي افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی لستر اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګر مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او سانتیاو درامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشابس خزر لپاره سستونځ پیدا شوې دي چې دوی لپاره وسفل حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه او شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیما اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده.
د غمیرمنی د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. د غشان د خوځو لپاره د سنتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
د وای چې د سوداګرو مرمنو د هڅونی او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوې ده. خو نو موړي دغه نندارتون د جوړیدو د څرنګوالي پاړه څونه وایي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهم میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسولین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
سم تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پریږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي رادیو خبريالانو او تخنیکارانو، ډیر تاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروجه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه څه هم د اهله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چچ کړي، د بې عزله خلکو لاسنیوي وکړي، د بې عزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستربل مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او هغه خطرې وي، اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل دکې په سل او 500 دکې په 500 وانه وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو، نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې دې څه غم او غو خوري او د لګارزانه کې وسلام.
ګرام سلیمانځای ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بېګه ډوډۍ لانه لري، نو داسې اوبادان خلک نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک مکو کې، دا به د تاسې د آخرت یو ذخیره وي. د ازادي رادیو مننه. السلام علیکم.
په منځکه کې ډیره وچکالی ده، ډیر حالات سره خراب دي. زموږ کلی درې کلی برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو، یعنی په تی باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یو سړي ته هېڅ هم رسېدلی. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. زموږ یوازې د د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو د او مرله تاسو خمنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. 201.
زما لخوا هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولانډو خبرونو ته په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډوي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوي. نن د ساور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د دې خبره چې په یویشتمه پیړۍ کې جنگ د منلو وړ نه ده. او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټرو ورکړل نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ لشوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 2 بجو او 15 سلويش دقیقو څخه تر 2 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او منځله لپاره د یو ساعت تمی سره درسونه ته حاضرېږي. لدی او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړي توګه شدینه محصلینی لڅټول ستونزو سره مخامخ شوی دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلی څنګلمر، محصل اغلی زرمینا دولتزی او محصل اغلی دیوا سادات خبري کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبري پیلوز مجد خبرونی لمړی ملمنه اغلی څنګلمر لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده.
تاسو ته هم مننه. لمړی ز هم خپل سلامونه ونی کې هله تاسو ته او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه کې تاسو په لمړی سر کې موږ ته دغه تغیرات په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شي دي. بالکل دا دقیق ده چې د جنو او د الکانو د سی تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دي. مثلا جوست پرځ باندې جنو راځي پنتون ته او تاخ ورځي به هلکان راځي او دا خبر ته باندې مونږ ته د ریاست د پنتون څخه راپور شوی دی د مکتوب په ذریعہ او اوس هم درسونه شروع شوی دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او جنې بیل بیل ورځي کې خپل درسونه ترازي.
مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول وو؟ هغه اوریدونکو چې پوهنتون ته ندی تللی یا د دغه سیستم سره بلد ندی د هغوی د معلوماتو لپاره
سیستم نارمل لکه په نور هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم وو. انجونو الکان یو ځای درسونه ترلاسه ورځي بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه وو او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای وو. بیا ورسته له ماسپښینه به مثلا دوی خپل کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته بتله یا کورنۍ دندې هغه به ترسره کول یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا په لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به زده کړي نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس دا سینه دا اوس الکان لمنی سر کې یعنی پاوالو دریو افتو کې کله پانتون شروع شه، یعنی اوس تل جمهوریت څخه لمړی دی انجونو الکان تایمونه بیل شو، مثلا د سهار له خوا انجونه شولې او ماسپښین له خوا هم الکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس دا نوي کال شروع شو، اوس مکمل ورځې هم بیل شوې، یعنی انجونه باید په جوش ورځ کې راشه او الکان په تاخ ورځ کې.
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي؟
دې مو حمد د چې لکه څنګه چې وایي کې چې اسلامي نظام دی، او اسلامي نظام کې او اسلام اصول مطابق دوی وایي چې باید انجونه او نارینه صفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونو سي. ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکان او انجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی، نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه اورځې بیل کړي.
ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل درلودې او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
خو هر نظام خپل ځان ته حکومتونه لري، او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس، زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده، که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی. نو هماغه ټول اسلامي ټولنه الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و، د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل. خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي، اثر له ځینو ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولت زی له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله ستاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
ورسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای شئ چې په هنتون ته لاړ شئ، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړې ته په څه نظر ګوري؟
زه په دې اړه باید دا وایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفته کې د تګ ورځې تقسیم شوی دی، دا واقعا اول ورته ډېر زیات جالبه و. وروسته کله مې څه فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یو خوانه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص اوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو هم مشکلات ډېر زیات مخ ته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ سي هلکانو کې جنکۍ وي، دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي، دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په مسل باندې راوستل سي.
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي ورسته له هغه چې دغه تغیرات راسي؟
بله، اول خو ما وویل چې په یو مسل باندې د درس فشار ډېریږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده، مثلا نیمه ورځ بعد یا اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و، هغه اوس یو مسل مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کین درس ویي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو مسل باندې، او بلاخره مسل مې انسان د انرژي مصرفيږي، نسي کولی چې دا ټول درس په ورځ واخلي. واقعا دا مشکلات شته.
شه یو ستونزه چې موږ تاورې دونکو یاد کړي د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لاري، دوی په ونه کرایسي چې خپل دند ته هم ورسیږي، ځکه چې ټول ورځ باید بیا په پوهنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره. تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کېدلای شي د هغو محصلینو لپاره چې کار هم کوي؟
بالکل محترم، دا هم یو لوی ستونزه ده، ځکه چې داسې محصلین نمسته په پانتون کې چې فیس هم ورکوي او د خپل کور مسؤلیت هم لري. زه داسې خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي، موږ هم صنفیان چې کوم مخکې هلکان، دا ټول دا ستونزه دوی ته پېښ شوې ده، او وایي چې موږ څرنګه وکړو، هم درس وسره مخته ده، هم باید موږ وظیفې ته لاړ شو، او حال دا چې اوس باید ټوله ورځ کار پانتون ته نه راسو درس دپاره، موږ شاید خپلې وظیفې له لاسه ورکړو، او شرایط اوس داسې
دي چې یو محصول نسی کولای چې خپل وظیفه پیدا کړي، چې هغه محصول دا مجبور دی خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي، نو شاید ممکن زه دغه سي پیښو سره هم موږ تاسو برابر چې محصول خپل درس پرېږدي او خپل وظیفه ته ترجیح ورکړي، چې دا ډېر زیات یو نقصان د تعلیمي بهیر ته
او اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی ډیوا سادات هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده چې دا هم یو محصله ده. ډیوا جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه. سلامونه نیکی هله تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته هله من د يم چروغ او جوړ اوسه.
طالبانو ویل دي چې دوی د جنونو د پارا درې ورځې او د الکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړې چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی. آیا تاسو له دې خبرې خبر یاست چې ځینو محصلین دې دا غوښتنه کړې وي؟
زه غواړم د دې په اړه لکه معلومات ورکړم چې موافق قشر ته باید د اول نه ډېره پاملرنه شوی وه، مګر زه د دې نه واقعیا خبره نه یم چې خپل محصلینو د غوښتنه کړې وي، ځکه چې محصلین تر دې دمه چې زه خبره یم ټول د دې طرحې خلاف دي، ځکه واقعا ډېرې ستونزې راپارولې دي او یوه ډېره لویه ستونزه د ځوانانو د محصلینو که نجونې که هلکان د دوی وړاندې دا یو خنډ پیدا شوی دی، هم اقتصادي ستونزې او نور ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړې دي چې زه فکر نه کوم چې خپله محصلینو په خوښه به اوسي.
تاسو په دې برخه کې کوم څه وایست چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغو کې که تاسو فکر ته یو ستونزه هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره شریک کړئ مهرباني.
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي، اما په دې وروستیو کې واقعا ستونزې د هر څه تیر شوي دي. اول خو مخکې د دې نه چې دا نظام وړنګېږي، شپږ اووه میاشتې محصلین په کورونو کې پاتې شول، درسونه څخه واقعا شاته پاتې شول، او وروسته د دې چې بیرته پوهنتونونه پیل شول یو تجدیدي سمستر و چې فقط درې اونۍ موږ ته درس ورکول شو، او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید محصل درس زده کړي یو څه زده کړي. هدف دا و چې کتاب باید ختم شي او ځل ژر که دا باید آزماینه سرته ورسیږي، چې واقعا دا ښه نه و، ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو، هغه تجدیدي سمستر یې پاس صورت، او دا وروستنۍ ستونزه د طاقه او جست ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې انجونې ځي او درې ورځې هلکان، چې دا واقعیا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې د دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې. مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي، اکثره نجونې ما د خپل په سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لارې پیسې یا کړه دا ټول د کتابونو اخیستل دا ټول دوی خپله د خپل د شخصي پیسو نه کوله، او حتی داسې محصلین هم دي چې د کور ټول خرڅ په دوی باندې وه، او دا چې دوی د سهاره تر مازدیګره پوهنتون کې اوسي دوی ته واقعا ډېره لویه ستونزه ده. یو ورځ کور کې او یو ورځ پوهنتون کې داسې د درسونو خوند هم نشته دی، فشار ډېر دی. زه فکر کوم چې د یفتري سیستم د درسي فعلاً په افغانستان کې دی چې په هېڅ ځای کې داسې یو ضعیفه او شاته پاتې سیستم مو نه ولیدلی چې دلته دی واقعا ډېرې ستونزې دي زموږ په وړاندې.
دیو جانې، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمیر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ور باندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا تورې جامې واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي، یا هم ورته اوس دا دی ورځ مشخص وي چې ټول ورځ به راځي درس باید درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي، دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې دوی به اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووزي یا پرېږدي درس. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پرېږدي؟
د وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی واقعا دا څه ډېر مهم مورد دی چې په هغوی باندې باید دوی تمرکز کړی و، اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې باندې دي چې باید نجونې څرنګه جامې واغوندي. دا سم ده، مونږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم مونږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې مو غوښتلې دا معلومداره وه، او دا مونږ دا هم منله. واقعا دا ټولې جامې نجونې چې پوهنتون کې وګوري ټولې چپنې، یعنی تور چکری و آغوندی، یعنی مونگا ایجاب مراغاته و اما دا چه دا استادان کمبور دیر دا تقریبا دا سلور سا و سخزیات سرحد او تا استادان لار خارش تا او دا خزینه استادان و شتون هم کم دی نو دا چه نارینه استادان مونتا درس و اینه که خی مونگا چه و که مونگا عقل رو چه تحصیل کو دا دا مونگا حیوات دی او هم دا وست هم دیر کم شوی دی او اینجون روحیه واقعا دیر ضعیفه شوی دا پا دیر اساسی ستونزشتا چه باید دوی باندی دوی پاملرن او کری چه دا مونگا سطح دا تحصیل او دا درس لورشی اما متاسفانه چه دوی دیر پا دیر عادی عادی خبر باندی فکر کوی چه طبعا دیر خلق دامدی فکر که دی اتا زمان سمتیانه چه دا پانتون سخی واقعا زر و حل شوی دا ځکه دوی په بېمانا خبرو باندې فکر کوي او دا چې که استاد نارینه نه وي دې کې څه خبره ده. همدا اوس په ټولې نړۍ کې په اسلامي هېوادونو کې وګورې استادان نارینه دي، نجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله خیر صنفونه دې بیل شي، کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
مشته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستيال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یو ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوي دي، چې استادان وکولای شي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې الکانو ته درس ووایي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتووالي فرصت ولري. ستاسو په نظر آیا دغه ډول پریکړه استادانو ته کین فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا د استادانو غشتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي ک څنګه؟
همنه دا چې دی ولي د استادانو غشتنه په اساس شوی دا نو ولنه په دې کومه کیسې دی په نظر کې نیولې او که دوی د ټول څه پوښتنه کړي نو زه شخصا د دې موضوع څخه به خبره يم، یعنی زما څخه پوښتنه نه شوی، زما څخه نظر نه دی وخت شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړي او کنه. نو چې زما څخه نه شوی تا باندې چې د اوسو ته نور استادان څخه به هم نیو شوی او بل دا چې ویل شي دي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه کم شوی بلکې هغه عمر ډیر شوی دوه چنده شوی هم دی. لکه په خو چې مثلا سهار او ماسپښین تایمونو ته استادان درس ورکوي، اوس هم هغه استادان دي کوم راز دی شوی هم دی، هغه استادان دي مجبور دي چې کوی او ناس درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کم اختره مونږ بخښي، نو د استادانو کمبود همدا لامل شوی دی چې بلاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي په دوی باندې درسي لوډ ډیر شي. نو دا هغه استادان نه دي ډیر شي، نو استادان نه دي راغلي، یا دا چې مثلا هغوی تا خو ورځ تبدیل درس لکه او جس ورځ تبدیل، هغه استادان دي چې هم دواړه ورځ ته حضور کړه او ناسته درس ورکوي، نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل. اما زه شخصا خپل نظر ته خدا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوه پانتونو باندې پلان عملي شوی دی، نو دا به تا باندې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې د سی سیستم د درسي پروګرام یو شی دی په ټولو پانتونو کې.
او استاد، تاسو په نظر باندې استادان څه کولای شي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنې چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي هغه ورسره مطرح کړي؟
ان شاء الله چې زما غوښتنه او زما مشوره محصلین ته هم دا ده چې دوی ریس کله هم زړه توري کیږي نه، تا باندې فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرته دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، په حالات سره ورور غواړي، نو مونږ مجبور یو دا مشکلات باید وزغمو، مونږ باید وزغمو تر څو دوی ته تحصیل ورسو، دوی ته پوهه ورسو، او دوی باید دا وزغمې تر څو پوه حالات سره وي، ځکه چې که داسې ونه شي نو دوی که دا لاره غوره کوي چې دوی په کورونو کې کښېني تحصیل څخه لاس سر شي، نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده. نو دوی انشاءالله چې که غواړي هدف یې علم او پوهه لاسته راوړنه وي، نو تا به په دې لاره کې به خنډونه وي، مشکلات به وي، زه پوهېږم موږ خپله هم مشکلات سره مخ شوي او د دوی مشکلات هم درکوو، اما دا لاره حل لاره نه ده چې دوی درسونه خوشي کړي او دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي. توکل په خدای انشاءالله چې راتلونکي کې کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي.
مننه. اوس هم ګورم چې اوریدونکي دي، مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
څوک ته هم سلام وای، محمد هم در سره پارډی کا کیم لغمان نه مننه. خورجانې زه خدا غمه نظر دا سدا خودري ورځ رسختی او راضی دی کې خو ډیر متعلم او ماسل ذهن کمزورې کیږي کنه بلې خواته وړي، نو زه وایم سدا خو داخلي مسالې دی او دغه محدودیتونه په دی ولس باندې د یار وخت لګاوي شي، دغه ټو مسالې ته
لومړی توپ ورکړی او کنه، او دا هم دی خپل په ګټه د نظام په ګټه، کوم شی چې نظام ته ګټه رسوي خپل نظام ته تقویت ورکوي، هغه لکه دغه د ښځو تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغه ته توجه کول، نو دا به خپل همدی نظام تقویت کې ډیره مرسته کړې وه، ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلیږي چې ولس ته ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګی کنه. نو زه دا وایم چې موږ خپله د نظام تقویت غواړو، باید اول دې غټو مسلو ته توجه سوی وای، دا خو ولس ده، نو ولس خو هر وخت بیا نظام کوي چې صحیح خوښه یې پیوي، چې او مخکې له وخت نه هم خورې دا ځکه دا دغه تعلیم خو پورا کول په کار شپږ ورځې په ونۍ کې، او بل خبره دا ده چې شپږ ورځې به اوس نه کوي، نو درې ورځې کوي، درې ورځې به تعلیم صحیح او هغه به زده کړه صحیح. دغه د ما نظر
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو نظر مو واخیستئ، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ډېره مننه صاحب، کله سره سبلا چې ګزای له کابل څخه دا ستاسو استاد ته سلامونه کوم، پونتون استاد
مهرباني
د دې څخه دا پښتنه لرم چې آیا دی طالبان سره خبره کړې د کومه خبره چې دا مثلا دی په هفته کې اوس مثلا د درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې، پونتون درې ورځې شو ته اجازه ورکړې، چې آیا دا ځوانان مثلا په خوا به سلوک کوي فارغ کړل، اوس دا به څه کار کوي فارغ کړي، په نه کار کې فارغ کړي که په څه کار کې فارغ کړي، آیا دا خبره مې څه کوله ابل دا پښتنه څه کوي چې مثلا د دې جنکان ته وای چې دی په هفته کې درې ورځې دی پونتون تر راځي، دا جره کې دا پونتن مثلا د خپل کوک تشپیره ته مستالیا وکي، دا دي نس کوي لکه په خوا به چې بیا جره کم کامیاب شي باندې غسی، مثلا په خوا خپل لوک کوي فارغ کېدل، و چې دي حساب تر واخه پاته کار کوي نه کار کوي نه فارغ کېږي، چې دا دي به کوک په تالیا سره کوي شي، دا پونتن دا پونتن سم ما پکې دا شي سم پکې دل
چې زه یې سپ تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه، دغه پښتني به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو. تا ته لمر تاسو واوریدل موږ د اوریدونکو دوه پښتني وکړې، د ویل چې محصلین به وکوا طالبان د آیات طالبانو سره خبرې سوي دي چې محصلین به په څومره کلونو کې فارغېږي، یو پښتني دغه او بل پښتني دغه چې آیا محصلین به وتوانېږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت ډک کی، یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کې ژغه بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي.
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم د دوی پلان دی، محصلین به همغه څلور کلو کې مثلا فارغېږي، او په راتلونکي کې هم دوی ویلي دي چې موږ ځینې نور پلانونه هم لرو، نو هغه به په راتلونکي کې معلومیږي چې دوی پلانونه څه ډول دي، د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او که ډېریږي به. او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه محصلینو او ریدونکو، دلته فکر کوم یو سوی تفاهم شوی دی، دا چې محصلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي، دوی دا درې ورځې درس چې دی دا داسې دی چې په خوا چې کله دوی روزانه راتلل په اونۍ کې ټوله ورځې، دوی د سهار مثلا تر ماسپښینه درس وو، اوس چې په هفته کې درې ورځې راځي د سهار تر مازدیګره به دوی درس وایي، یعنی د هغه تا خو ورځې داس چې دوی نشي راتلی پوهنتون ته دوی وروسته له ماسپښینه باید پوره کړي، نو په دې صورت د سهار نه تر ماسپښینه مثلا یوه ورځ د دوی درس کور کېږي، او د ماسپښینه تر مازدیګره دوی مثلا د دویمه ورځ درس کور کېږي.
ښه، ډېر مننه د دغو معلوماتو څخه، ډېر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، فکر کوم چې اوریدونکي نسته له موږ سره. استاد بل پښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکم، نور میلمنو ته هم راځم. تاسو په خبر یاست چې طالبانو له هم لښپژم ټولګي پورته نجونو ته د شونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي، او دوی ویلي دي چې پر دې برخه کې به دوی یو طرحه جوړوي چې دا پر دې تر حالات تر اوسه پوری کار روان دي. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید نجونې فارغ شي او په هنتونونو ته باید لاړ شي، او هلته به شونځي باندې وي او نجونې به نسي کولای چې نور په هنتون ته راسي او درس ووایي؟
اول خو وای تو ام جی معرف سیستم او د لوړ زده کړو سیستم دا دوه بیل وزارتونه دي، نو زما په نظر په دې اکړه به هغه کسان چې مثلا په معارف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته، نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي، پرانسپل کېږي ښوونځي، او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي، او تا باندې که چېرته د دروازې د ښوونځي دروازې تړل شي وساتل شي نو پانتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي، ځکه چې د ماسل چې پانتون ته هم راځي د خوانځي او څخه راځي نو کچیر ته د خوانځي نه موږ فارغار ونه لرو نو پانتون ته ماسلین لکومه کو کنه نو تاب انداستون زیشته او موږ هیله لرو چې هر څومره زیر ژوي د پالیسی بل اخره یا د کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي او بل اخره زموږ خوانډولونه وکولی شي تر څو ته ولاړ شي په خوانځي او پانتون ته
زه فکر کوم چې ځینی اوریدونکي موږ ته زنګ وهي موږ به تلیفونونه راوخلو اوس هم یو اوریدونکي موږ ته خپل ژغ پرې ایښی دی موږ به د دې ژغ واورو بیا به خبر ته دوام ورکړو
سلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو د ریډیو ټول اوریدونکو ته سلام نوایم او تاسو مېرمنه دې ساده تاسو څنګه مرته او دا غبل مېرمنه ته ملالي بشیر خو زه تاسو د سیو وایم چې دا مېرمنه نه مخته ده ساده او استاذینه چې دا خود پانتون خبره ده او دا غدا د ولسم ټولګي نه ختم جنې بچی شي کوي آیا غیبم دا پاسین کې سره کوم یو ځای وي دغه پوښتنه مې ده او دوی طالبان چیرته د نجونو په زده کړې په هغه باندې پوهېږي په ارزښت باندې پوهېږي څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته بې نه څه شی زده کړې وي او دلته چې دغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې نجونو زده کړې وکړلې ډېر راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې خو متاسفانه چې اوس موږ هم ډېرې ناهیلې یو ورته د مېلمنې نه مې همدغه پوښتنه ده چې دا څه وایي په دې هکله دغه د دولسم لري
دیو جان تاسو دغه پښتنه واوریدل تاسو څخه به په بل ډول باندې زدا پښتنه وکړم دوی ویل چې د ترولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکي به څه ډول وي تاسو په نظر آیا څه هله ستاسو شونځي به پرانیستل سي
مننه هلمان دیو ترام دی محل هم مونږه هلمان دیو او د اسلامي امارات هم د غوښتنه ده چې باید پیل کی او ما د څه فکر نه کوم چې زمونږ پانتونه هم به پایل شي ام خوشبختانه الحمدلله چې پایل شو او دا غوښتنه ده ان شاء الله چې پایل بشي ام د ووم صف نه چیتې انجونی که اندا رقم 24 او زاده که هم دا سه ادامه پیدا کړي به څه فکر کوي چې مونږ تر شپږم پورې درس وایو نور هم دا سه کور کې کینو هم دا سه پات کېګو خدا خودی ته هم خنه ده هر څه زر باید خوانځي پیل شي او مونږ هم دا غوښتنه لرو
اوس هم یو اوریدونکی د لمر سره د ټلیفون پر لیکه مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلامونه نیک احترامات تاسو محترم تاسو ملمنو ته د رادیو لار ټول وطنوالو ته تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده نو ټوله کورنۍ باسواده کیږي او پلار چې باسواده نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کیږي نو دلته د څه د کچې ته دغه موضوع هم دغه سي عملی شي او هم دغه سي دوی دغه د تعلیم موضوع په پانتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي امکان دی ولري چې ډېر خويند زمونږ ډیرونه زمونږ د تعلیم څخه برخمن نشي او د تعلیم څخه تېخته وي ځکه چې دلته یو داده چې دلته زیاتره ورونه چې مونږ ګورو هغه چې دلته په پانتونونو کې دی هغه دلته ځانته یو ذکر د کار زمينه او مسايده کړي د اقتصادي مشکلات په 15000 غاری باندې دوی کار کوي همدغه څه زمونږ خويند دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي او د 15000 غاری دوی ماش خلی نو کچې ته دغه ماش نه دوی برخمن نشي امکان دی ولري چې دوی دغه د تعلیم چې ده هغه کومه لار چې ده پرېدي نو دلته چې ده په دې تعلیم په دې نه کیږي چې بهانه جوړې کوم تور کالی واغوند سپین کالی واغوند مخ پټ کا مخ مو پټ او دلته اسلامي ټولنه د هر سړی منځم کې یو د سم کې روزم لسی او دلته هر سړی چې خپل کورونو کې سره قم اسلام په ځان باندې تطبیقي او اسلامي قوانين تطبیقي هغه کسل واري مونږ ته څوګوي خو لیکن مونږ چې سره قم خپل زونه چې خدای پاک ته څنګه زمونږ معلوم دي هغه سی بیا دوی چې دوی نه پيږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصول ته او اسلامي اناناتو ته په احترام ګورو خو مشکل دا ده چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زرونه د تعلیم څخه توري زمونږه د تعلیم څخه زمونږه فرار کوي تاسو وګورئ خورجان د غماجرت د څنګه ماستر راغی ماجرت د دینه ماستر راغی چې دلته چې د خلق متنفر شو خلق چې دا په داسې یو مشکلاتو کې اخته شو خلق په داسې خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما آینده رښتیا هم چې دا هغه منفي خواته روانه ده لیکن کاینده زموږ مثبت خواته روان یو زما خو لور زما خور ز د تعلیم خواته په مثلا د غوی توجه تعلیم خواته وشي او غوی د تعلیم نه برخمن شي ز څه کوم چې د مملکت نه تختم
ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ وه زرمینه دولتزی او اغلی دیو سادات څخه هم ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ له استاد څنګه لمر څخه هم مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړې د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي او ریډونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422111 2415 شمیره بیا وایم 00422111 2415
ساعت 5